تو خبرونه پیل شو د خبرونه یو ساعت دوام کوي دوهمه نیمه دو پروګرامونه ځانګړی شوی ستاسو د ورکشو وایزان د لټ پروګرام او د غراز عدم تشدد د کړکچونو د حل د اغیزمن لار د پروګرامونو د یو بل د لړۍ یو بل برخه هم در اورو په راپورونو کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو د افغانستان وبخې د بهرنیو چارو وزیر چې د مصر په کتنه بوخت دی له مصري چارواکو سره په خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې د سعودي عربستان پر رول ټینګار کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پاکستان د تروریستانو پر ضد مبارزه کې ورو دی. د دې خبرونې بشپړ معرفي به د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو وروسته وکم، خو اوس عصمت څاروان ته ورکوم چې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم د څو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي. د کاناډا دفاع وزیر پرون ویل چې له 2011 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت پر دوام غور کوي. مشکوکو بی پیلوټو امریکایي الوتکو یو ور بیا پر شمالي وزیرستان بریدونه کړي دي، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما له هند او پاکستان وغوښتل چې خپلې لانجې له ډیپلوماتیکې لارې هوارې کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو بار بیا له طالبانو وغوښتل چې له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي. ولسمشر باراک اوباما پرون په هند کې د پوهنتون محصلانو ته په وینا کې وویل که د طالبانو پخوانی غړي یا اوسنی غړي وایي چې دوی غواړي چې ځان له القاعده جلا کړي، سیاسي هدفونو ته د رسیدو د وسیلو په توګه له جګړې لاس اخلي او د افغانستان اساسي قانون ته لکه د ښځو حقونو ته درناوی کوي، موږ د سیاسي روغې جوړې ملاتړ کوو. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له هند څخه د خپلې لیدنې په دوهمه ورځ وویل چې اسلام آباد د سخت دریځو په وړاندې ورو پرمختګ کړی دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې اسلام آباد هغسې پرمختګ په دې برخه کې نه دی کړی چې موږ یې هیله کوو. د کاناډا دفاع وزیر پرون ویل چې له 2011 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت پر دوام غور کوي. د کاناډا د پارلمان له پریکړې سره سم په افغانستان کې د نږدې 3000 کاناډایي ځواکونو ماموریت په راتلونکي کال کې پای ته رسیږي. د شنبې په ورځ دوه مخکښو امریکایي سناتورانو له کاناډا وغوښتل چې په افغانستان کې د خپل حربي ماموریت په روزون کې بدل کړي. د کاناډا دفاع وزیر پیټر مکی وویل چې ځواکونه به په کندهار کې پاتې نه شي. هغه وویل چې د دوی ځواکونه به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته احتمالا په بګرام کې دوام ورکړي. د وویل چې اکثره کاناډایي ځواکونه به له افغانستانه ووځي، خو 400 به د افغان ځواکونو د روزلو لپاره پاتې شي. د ناټو تر مشرۍ لاندې نړیوال ځواکونه وایي چې د افغانستان په ختیځ کې په جلا حملو کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي دي. د دوغو دو سرتیرو له وژل کېدو سره په روان 2010 کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د تلفاتو شمیر 615 تنو ته ورسید. ناټو پرون بېله دي چې د خپلو دوه وژل شوو عسکرو د هویت او ملیت په باب څه ووایي. وویل هغوی د وسلوالو مخالفانو په حملو کې وژل شوي دي. مشکوکو بی پیلوټو امریکایي الوتکو یو بار بیا پر شمالي وزیرستان حمله کړې دي. د پاکستان یو دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې د بریدونه د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته نږدې پر دوو موټرو ترسره شوي دي. ویل کېږي په دغو بریدونو کې لږ تر لږه لس تنه چې ټول سخت دریځې ښودل شوي وژل شوي دي. په روان میلادي کال کې پر دې سیمه د بی پیلوټو الوتکو په بریدونو کې څو برابره زیاتوالی راغلی چې ډېر ځل پکې شمالي وزیرستان په نښه شوی دی. په تیرو کلونو کې تر ډېره کورونه یا د مشکوکو وسلوالو پوځي مرکزونه په نښه کېدل، خو په دې وروستیو کې د کورونو په نسبت پر موټرونو ډېرې حملې شوې دي. تر دې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ هم پر دې سیمه څو پرلپسې بریدونه وشول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له هند او پاکستان څخه وغوښتل چې خپلې لانجې له ډیپلوماتیکې لارې هوارې کړي. اوباما وویل د سیمې بې ثباتي به هند له هغه مسیره چې د یوه نړیوال اقتصادي قدرت لور ته د بدلېدو په حال کې دی وباسي. اوباما همداشان په پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې د دې هیواد د حکومت پر هڅو انتقاد وکړ. ویل چې په دې برخه کې پرمختګ تند نه دی. هغه دا څرګندونې هند د سفر په دوهمه ورځ په ممبئی ښار کې وکړې. هند ته د اوباما سفر آسیایي هیوادونو ته د هغه د لس ورځني سفر یوه برخه ده چې هدف یې د امریکا صادراتو ته پراختیا ورکول او په امریکا کې د کاري فرصتونو رامنځته کول ښودل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې به چې له څه باندې یوه کال راهیسې په ټپه درېدلې دي کېدای شي ډېر ژر په ترکیه کې له سره پیل شي. منوچهر متکی پرون په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د خپلو ترکی ملګرو ته ویلي دي چې ایران دې ته تیار دی چې په ترکیه کې په دې خبرو کې برخه واخلي. هغه وویل د دغو خبرو د نیټې او د ایجنډا په اړه تر اوسه بحث روان دی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا پنځو دایمي غړیو او جرمني وړاندیز کړی چې د ایران د اتمي پروګرام په اړه خبرې دي د نوومبر له 15 تر 18 پورې په ویانا کې ترسره شي. ایران د دې پلان د ملاتړ نشي ښودلی خو په دې اړه یې تر اوسه رسمن موافقه نه ده کړې. د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون پرون وویل چې دی له چین سره د ډیرو قوي اړیکو غوښتونکی دی. هغه دا خبره چین ته له دوه ورځني سفر مخکې چین نن یې پیلوي کړې ده. د دې سفر هدف د دوه اړخیزو سوداګري اړیکو پیاوړتیا ښودل شوې ده. ډیوید کامرون وویل دا چین ته د سوداګري په برخه کې د ده مهم سفر دی. له کامرون سره په دې سفر کې د دې هیواد د سوداګري یوه 50 کسیزه ډله ملګرتیا کوي. کامرون به د چین له ولسمشر هو جینتاو او صدر اعظم وین جیوباو سره په پیکینګ کې وګوري او تمه ده چې د سوداګري، پوهنې، انرژي او اقتصادي مسایلو په اړه خبرې وکړي. په عراق کې د سیاسي په ټپه درېدلې حالت د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې چې اته میاشتې دوام کړی، نن د دې هیواد د مهم سیاسي ائتلاف مشران غونډه کوي. په وروستیو کې دغه حالت د پای ته رسېدو نښې لیدل شوې دي. د عراق د حکومت ویاند علي الدباغ وویل دوه ورځې وړاندې سیاسي ډلې یوې موافقې ته ورسېدې چې له مخې جلال طالباني د ولسمشر او نوري المالکي د صدراعظم په توګه په خپلو مقامونو کې پاتې کیږي او العراقیه ائتلاف ته اجازه ورکوي چې د پارلمان د مشرتابه لپاره خپل کس معرفي کړي. د فرانس پرس خبري اژانس ته خبر له مخې د عراق د پخواني صدراعظم اياد علوي په مشرۍ سني عراقي ائتلاف شوای موافقه تایید کړي، خو ویلي دي چې د مهمو پوستونو په اړه بحثونه دوام لري. د حکومت ویان تایید کړي چې تر اوسه ځینې ستونزې نه دي اوارې شوې، خو ویل چې پارلمان شاید د رئیس د ټاکلو لپاره د نومبر په 18 نیټه غونډه وکړي. دا په عراق کې د حکومت د جوړېدو لپاره لومړی ګام دی.
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ چپو سربیره لوی خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوس او ګردیز کې د اف ام په 15.5 په هم اوریدل کېدای شي. ولاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطلب راغون شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې د مصر په کتنه بوخ دی، له مصر چارواکو سره په خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې د سعودي عربستان پر رول ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې برخه اخلي نو باید له القاعده سره اړیکې وشلوي. اوباما دغه راز په پاکستان کې د تروریستانو او سختدریزو په وړاندې د دې هیواد د حکومت هلې ځلې نیمګړې وبللې. راپورونه وایي د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په باب بیا کتنه کې به چې په راتلونکي دسمبر میاشت کې ترسره کیږي د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ډېر ټینګار وشي او جنرال ډیوید پتروس خای د جګړې د ګټلو لپاره د زیات وخت غوښتنه وکړي. مشکوکو بې پیلوټه امریکایي الوتکو یو وار بیا په شمالي وزیرستان بریدونه کړي چې ویل کیږي پکې لږ تر لږه لس سخت دریزي وژل شوي دي. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو مو راپورونه په دې خبرونه کې درته راغون کړی دي او د خبرونه په دوهمه برخه کې تاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام تر څنګ د ادمي تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمن لار د پروګرامونو د کړی یو بل برخه درته اورو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول چې د مصر په کتنه بوخ دی، له مصري چارواکو سره په خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د سعودي عربستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. د هیله څرګنده کړه چې سعودي عربستان به د افغانستان د سولې د عالي شورا له پریکړې او غوښتنې سره سم له طالبانو سره د منځګړیتوب هلو ځلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د سعودي عربستان رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویلي چې سعودي عربستان به تر هغو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې په هلو ځلو کې شریک نشي چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول د وروستیو څرګندونو او له مصري چارواکو سره د هغه د لیدنو کتنو په باب تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول چې مصر ته په سفر تللی په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د سعودي عربستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. د هیله څرګنده کړه چې سعودي عربستان به د افغانستان د سولې د عالي شورا له پریکړې او غوښتنې سره سم له طالبانو سره د منځګړتوب هلو ځلو ته دوام ورکړي. دا پرسال کې چې تر دې یو ورځ مخه د سعودي عربستان رسنیو د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر له قوله وویل چې سعودي عربستان به تر هغو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې په هلو ځلو کې شریک نشي چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې نه وي. تیره میاشت افغانستان د سولې عالي شورا له سعودي عربستان وغوښتل چې د افغانستان د نه کلنې جګړې په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. د سعودي عربستان د خبري اژانس اس پی ای د راپور له مخې د دغه هیواد د بندنیو چارو وزیر سعود الفیصل وویل د سعودي عربستان د منځګړتوب په باب ډېرې خبرې کیږي، خو موږ وروسته له دې چې طالبانو تروریستانو ته پناه ورکړه شرطونه کېښودل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر چې د ایټالیا د بندنیو چارو وزیر سره په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې همدار وویل زموږ څخه د افغانستان ولسمشر بیا غوښتنه وکړه چې منځګړتوب وکړو او موږ وویل تر څو چې طالبان ښه نیت ونه ښیي او تروریستانو ته له پناه ورکولو لاس وانخلي موږ دا کار نه کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون په قاهره کې له مصر او اسهر پوهنتون هم وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې رول ولوبوي. زلمی رسول د مصر د عربي جمهوریت او اسهر پوهنتون رول مهم وباله او ویل دوی اسهر په افغانستان کې ډېر مهم رول لري. موږ له اسهر سره ډېرې نږدې اړیکې لرو او غواړو چې دې اړیکو ته دوام ورکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په قاهره کې د مصر له بهرنیو چارو وزیر سره په یو خبري غونډه کې ګډون وکړ. په دې خبري کانفرنس کې د مصر د بندنیو چارو وزیر احمد ابوالقید د دواړو خواوو اړیکې مثبتې وبللې. د وی د دوړو خو خبري مثبت یا غټوري وي. دا خبري په دوه ټکو را څرخېده. لومړی د دوه هیوادونو د اړیکو په باب چې شیدي او مصر له افغانستان سره د همکارۍ لوی پروګرام لري، او بل د افغانستان پر حالاتو او په حقوق کې د افغانستان د گاونډیانو او سترو قدرتونو پر رول. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د مصر له ولسمشر حسن مبارک سره وویني. زلمی رسول و چې له مصري چارواکو سره دوی موافقه هم لاسلیک کړي، د عربي اتحادیې له مشر عمر موسی سره هم خبري وکړي.
و مورځل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول چې مصر ته په سفر تللی په دې هیواد له چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د سعودي عربستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د سعودي عربستان رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویلي چې سعودي عربستان به تر هغو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې په هلو ځلو کې شریک نشي چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې شلولې نه وي. دا چې ولې سعودي عربستان وسلوالو طالبانو ته داسې شرط کدي، په دې اړه په د استرالیا په پوهنتون کې استاد او د سیاسي چارو کارپور ډاکټر احسان آذری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
سعودي حکومت دا څو ورځې چې دا خبره کړې ده چې موږ دې ته آمادګي لرو چې د افغانستان کې د سولې پروسې سره مرسته وکړو، خو په دې شرط چې طالبان له افراطي ډلو خصوصا له القاعده نه ځان بیل کی. نو تر ډیره حده پورې د دوی خدا خبره روا او مشروع خبره هم ده، او د افغانستان ټول ملت اکثریت خلک دا غواړي چې طالبان له دې نه وروسته باید خپل ملي او سیاسي هویت ټولو نړیوالو ته څرګند کړي، او په دې عقله باندې باید وویل شي چې دغه د سعودي حکومت هم د دې توان لري چې مالي لګښتونې ورکړي، او بل په ټوله اسلامي نړۍ کې سعودي ډېر په فایو یو ځواکمن هیواد باندې هم د سیاسي پلوه هم د اقتصادي پلوه ظاهر شوی ده، او هم سعودي تل دا کوشش کړی ده چې په اسلامي نړۍ کې سوله راشي او د جګړو مخنیوي وشي او طالبان باید په دې باندې پوه شي چې دوی یو د دوی خپل تحریک بولي یا ګوند بولي هڅه بولي دا یو سیاسي اهداف دي او بل اوس د ملي کچه د افغانستان اوس ملت له دوی نه غواړي که دوی غواړي په راتلونکي کې په افغانستان کې د یو موسي کوونکي ځواک په توګه امتیازات ترلاسه کړي په نړیواله کچه باندې دوی امتیازات ترلاسه کړي نو دغه د دوی غوښتنه ډېره مشروع او غوره غوښتنه ده از طالبان باید ځان اوس سرګند کړي چې دوی هېڅ تړاو له القاعده او له تروریستانو سره نه لري له بده مرغه طالبانو دا کار نه ده کړی تر اوسه پورې چې ټولو نړیوالو ته ووایي چې موږ له القاعده سره هېڅ ډول سیاسي او هېڅ ډول ایدیالوژیک تړاو نه لرو.
د استرالیا په پوهنتون کې استاد او د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر احسان ازري و چې د پافنسان کې د سولې په ټینګښت کې د سعودي عربستان د رول او دغه راز طالبانو ته د دې هیواد د شرایطو د په باب څرګندونې کولې. طالبانو چې تل د سولې په خبرو کې د احتمالي ګډون په اړه راپورونه رد کړي تر اوسه پورې له القاعده شبکې څخه د خپلو اړیکو د پرې کېدو د غوښتنو په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې برخه اخلي نو باید له القاعده سره خپل اړیکې وشلوي. اوباما دغه راز په پا پاکستان کې د تروریستانو او سختدریزو په وړاندې د دې هیواد د حکومت هلې ځلې نیمګړې وبللې. هغه پرون په د هند په د ممبئی د پوهنتون محصلانو ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. تفصیل یې د عصمت سروان په راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د آسیایي هیوادونو د لس ورځني سفر په لومړي ټپال کې له هندي چارواکو سره خبرې کوي پرون یو وار بیا له افغان طالبانو وغوښتل چې له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي. اوباما او د امریکا نورو چارواکو څو ځلې ویلي چې له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په هغه صورت کې ملاتړ کولی شي چې دوی ځان له القاعده بیل کړي. ولسمشر باراک اوباما پرون په هند کې د پوهنتون محصلانو ته په وینا کې وویل
Taliban members or current Taliban members say that they are willing to disassociate themselves with al-Qaeda.
کله طالبانو په خنی غړي یا اوسنی غړي وای چې دوی غواړي چې ځان له القاعده جلا کوي، سیاسي هدفونو ته رسیدو د وسیلې په توګه له جګړې لاس اخلي او د افغانستان اساسي قانون ته لکه د شزو حقونو ته درناوی کوي، موږ د سیاسي روغې جوړې مراتب کوو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له هند څخه د خپلې لیدنې په دوهمه ورځ پر پاکستان انتقاد وکړ. د وویل چې اسلام آباد د بنسټپالنې په وړاندې ورو پرمختګ کړی دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې اسلام آباد هغه سي پرمختګ په دې برخه کې نه دی کړی چې موږ یې هیله لرو. د امریکا ولسمشر هند وهڅاوه چې په دې برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. اوباما څرګنده کړه چې پاکستان په خپل خوره کې د افراطیانو پر ضد په مبارزه کې ډیر سوس پرمخ روان دی. اوباما همداراز وویل
زبر
تاسو ته دا وایم چې فکر کوم د پاکستان حکومت اوس په خپل همدا در کړی لري چې له افراطیانو سره په مبارزه کې ډېرې ستونزې لري او هڅه یې کړې چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي، خو بیا هم دا هڅې زموږ له هیلو سره سمې نه دي. اوباما وویل څومره پاکستانیان چې د پاکستان دننه تروریستانو وژلي دي شایي په بل هیڅ هیواد کې دومره ملکیان تروریستانو نه وي وژلي. اوباما د اسلام آباد او کابل اړیکو ته هم اشاره وکړه او ویل پاکستان ته پکار دی چې په افغانستان کې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. نوموړي بیا له افغانستان سره د هند مرستو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې اسلام آباد دی ورته کار وکړي. اوباما د شنبه په ورځ د هند سفر پیل کړ او ټاکل شوی ده اندونیزیا، جاپان او جنوبی کوریا ته هم لاړ شي.
و موردل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې برخه اخلي نو باید له القاعده سره اړیکې وشلوي. اوباما د هند په ممبئی ښار کې محصلینو ته په وینا کې دغه راز په پاکستان کې د تروریستانو او سختدریزو په وړاندې د دې هیواد د حکومت هلې ځلې نیمګړې وبللې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په باب په یو مطلب کې لیکلي چې که باراک اوباما په افغانستان کې په خپل ستراتیژۍ کې بریالی شي چې د هیواد ته د 10,000 اضافي عسکرو د لیږلو پریکړه کړې نو په 2012 کال کې د جمهور رئیس په توګه د بیا ټاکل کېدو چانس ډېر دی. د دې او د افغانستان په اړه د سنډي ټلګراف د ورځپاڼې د لیکلو د خبرو شو مقالو مهم ټکي له رضوان مراد اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د جمهوریت غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم په حواله یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي کولسمشر باراک اوباما د افغانستان په مسأله کې پرمختګونه ولري، د ایران پر ضد کلک دریځ غوره کړي او اقتصاد وده وکړي، نو زیات چانس شته چې د 2012 کال په انتخاباتو کې بیا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه وټاکل شي. واشنگتن پوسټ لیکي که چیرته ولسمشر اوباما له جمهوری غوښتونکو څخه د همکارۍ تمه لري، نو په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت هغه مسأله ده چې جمهوری غوښتونکي به پکې له نوموړي پوره ملاتړ وکړي. سناتور ګراهم ورځپاڼې ته ویلي د افغانستان په اړه په پوځي ستراتیژۍ کې بخښي جمهوری غوښتونکي د باراک اوباما له خپلو ډیموکراټانو زیات له هغه سره همکاري وکړي. د مقالې په دوام کې دغه جمهوری غوښتونکي سناتور ویلي باراک اوباما د متحده ایالاتو د امنیت لپاره ښه کارونه ترسره کړي او واک ته د نوموړي له رسېدو راهیسې په امریکا کې کومه لویه تروریستي پیښه هم نه ده رامنځته شوې. واشنگتن پوسټ د سناتور ګراهم له قوله زیاتوي تر 2012 کال پورې به دا روښانه شي چې آیا په افغانستان کې پرمختګ شوی که څنګه، او د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره واشنگتن څه کړي دي او کنه. سنډي ټایمز ونیزي بیا د قندهار د امنیتي وضعیت په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی قندهار د وژونکو طالبانو په ولقه کې دی. سنډي ټایمز لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د کلیو او بانډو په تصفیوي عملیاتو بوخت دي، طالبانو د قندهار ښاري سیمو ته مخه کړې او دغلته هر دولتي مامور په نښه کوي. دا مطلب لیکونکی وایي امریکایي ځواکونه د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې په لرې پرتو سیمو کې عملیات کوي، خو د دولت وسلوالو مخالفانو بریدونه په ښارونو کې مخ په زیاتېدو دي. سنډي ټایمز وایي امریکایي سرتیري په دې وروستیو کې وتوانېدل چې د قندهار ژېړۍ، ارغنداب او پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو د لږ څه مقاومت وروسته تصفیه کړي. ونیز زیاتوي د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې طالبان د پاکستان پولو ته په شا تمبول شوي او همدا دلیل دی چې هغوی اوس ښاري سیمو ته د ننوتو هڅه کوي. سنډي ټایمز وړاندې لیکي په قندهار ښار کې د طالبانو نفوذ د امریکا پوځي ستراتیژي له ګواښ سره مخامخ کړې ده، او د مقالې د لیکونکي په وینا که په قندهار کې د سالمو ادارو په جوړولو کې مرسته ونه شي، نو د امریکایي ځواکونو ټولې لاسته راوړنې به له هېڅ سره برابرې شي. په قندهار کې د طالبانو د نفوذ او فعالیت خبره والی توریالی ویسا هم تایید کړې ده. ونیزه د چارواکو په حواله وایي اکثره خلک طالبان نه خوښوي، خو هغوی دې ته هم چمتو نه دي چې د یو فاسدې او ناکاره ادارې لپاره خپل ژوند په خطر کې واچوي. د قندهار والی سنډي ټایمز ته ویلي خلک به هغه وخت له حکومت نه پوره ملاتړ وکړي کله چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې حکومت د طالبانو پر ضد د جګړې کافي توان لري.
د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ او د برتانوي سنډي ټلګراف اونیزې د خبرو شو مقالو مهمه برخه مو واوریده. روټر خبری آژانس هم په یو تحلیلي راپور کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په باب بیا کتنه کې به چې په راتلونکي دسمبر میاشت کې ترسره کیږي د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ډېر ټینګار وشي، او په دې هیواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوید پټرویس ښایي د جګړې د ګټلو لپاره د زیات وخت غوښتنه وکړي. په دې اړه تفصیل څو شپې وروسته در اورو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
رویترز خبری آژانس د افغانستان لپاره د امریکا د استراتیژۍ په باب یو تحلیلي راپور کې ویلي چې ممکن په دسمبر کې پر دې استراتیژۍ د بیا کتنې په وخت سپارښتنه وشي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته د توجه زیاته شي، او جنرال ډیوید پټرویس ښایي ووایي چې د جګړې د ګټلو لپاره دې ته نور وخت ورکړل شي. عصمت څاروان دا تحلیلي مطلب لوستی او غټکی راوروي.
اټکل کیږي چې په دسمبر کې به د افغانستان د جګړې په ارزونه کې وویل شي چې د تاوتریخوالو او تلفاتو له زیاتېدو سره سره دا ستراتیژي اغېزمنه ده، او د 2012 کال په جولای کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام سم دی. خو په افغانستان کې به د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان ډیوید پټرویس ووایي څرنګه چې افغانستان ته ټول 10,000 اضافي سرتیري د دوبي په پای کې ورسېدل نور وخت اړتیا ده چې معلومه شي آیا دا ستراتیژي کار ورکوي او کنه. په امریکا کې د بهرنیو اړیکو د شورا غړي سټیفن بیدل چې پخوا به یې جنرال پټرویس ته مشورې ورکولې په یو تحلیل کې لیکلي چې په افغانستان کې به پوځي پرمختګ وشي، خو په دې خاطر چې په افغانستان کې جګړې ناوخته پیل شوي او جنگ په دې هیواد کې په هر فصل کې تغییر کوي لا هم ابهام شته. د افغانستان د ستراتیژۍ په باب د بیا کتنې تر پیلېدو مخکې امریکایي مقامات د دې جګړې په اړه خوشبیني شي. د رویټرز د راپور له مخې په وروستیو اونیو کې جنرال پیټرایس د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو د زیاتولو امر وکړ او له خاصو امریکایي ځواکونو څخه کار واخیست چې په نتیجه کې یو شمېر طالبان وژل شوي یا نیول شوي دي. د اکتوبر په وروستیو کې جنرال پیټرایس وویل چې د طالبانو خوځښتونه تر ډېره کنټرول شوي دي، خو د امنیتي مسایلو کتونکي وایي هغه تصویر چې جنرال پیټرایس وړاندې کړی ډېر خوشبینانه دی. د سټارت فور په نوم یو نړیوال استخباراتي شرکت وایي لا وختي دی چې د طالبانو د تلفاتو د نتیجو او د هغو له کبله د طالبانو د مشرانو د راتلونکي پریکړې په باب څه وویل شي. په همدې حال کې په بروکسل کې د ناټو یو مقام د طالبانو د قمندانانو او سرګروپانو پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي د طالبانو د مشرانو د وژلو معنا دا ده چې د هغوی ځای به ځوانان ونیسي چې لا افراطي او لا سختدریزي دي. د امریکا ولسمشر د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د جګړې نوې ستراتیژي اعلان کړه. د دې ستراتیژۍ هدف د طالبانو او القاعده له منځه وړل و. د امریکا ولسمشر د نوې ستراتیژۍ د وړاندې کولو په څنګ کې دا هم وویل چې د 2011 کال په جولای کې به له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په ایستلو پیل وکړي. د رویټرز له تحلیل سره سم که د امریکا د دې ستراتیژۍ په بیا کتنه کې وویل شي چې ستراتیژي بریالۍ ده، د امریکا ولسمشر ته به فرصت ورکړي چې له جنرال ډیوید پیټرایس سره موافقه وکړي چې زیات امریکایي پوځیان دې په افغانستان کې پاتې شي او د طالبانو پر ضد پوځي لاسته راوړنې دوامدارې وي.
د رویټرز خبري آژانس د تحلیلي مطلب مهمې برخې مو واورېدې. د آژانس په دې تحلیلي مطلب کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په باب په بیا کتنه کې چې د دسمبر په میاشت کې ترسره کیږي د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته پاملرنه زیاته شي او هم ښایي جنرال ډیوید پیټرایس ووایي چې د جګړې د ګټلو لپاره دې ته نور وخت ورکړل شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په 2014 کال کې وکولای شي چې د هیواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. ناتو دې هدف ته رسیدو لپاره د افغان پولیسو او پوځیانو روزنه ګړندۍ کړې ده. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت هم په افغانستان کې د پوځي څارنوالانو د روزنې پروګرام ګړندی کړی دی. په دې باب نور حال به له کابل د معصوم میوند په راپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د روانو هڅو په دوام د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت هڅه کوي چې افغان پوځي څارنوالانو ته د قانون د پلي کولو او عدالت د ټینګولو په برخه کې روزنه ورکړي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې پوځي څارنوالانو ته د اداري فساد د مخنیوي په لارو چارو کې روزنه ښې اغېزې لري. د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې د پوځي څارنوالۍ مرستیال جنرال عبدالفتح وایي چې د ښې څېړنې لپاره باید څارنوالان وروزل شي.
د څارنوالۍ فساد اداري نوې کلاد د لوی څارنوالۍ په چوکاټ کې څارنوالان چې په دې بخش کې وظیفه سرته رسوي هغه ترنینګ ضرورت لري او دا سیمینارونه کېدای شي چې موږ سره مرسته وکړي سیلنه او کو.
د پوځي څارنوالۍ مرستیال همدارنګه وویل چې تیر کال د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت سره یو تړون لاسلیک کړی و چې هدف یې په پوځي څارنوالۍ کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د یوې ځانګړې څانګې جوړول و. همدارنګه نوموړي وویل چې د دغې څانګې له جوړېدو وروسته دغې څانګې ته یو سلولس سی ورسیدلې دي. د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت وایي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د افغانستان د پوځي څارنوالۍ سره مرسته ته دوام ورکړي. په افغانستان کې دغه ماموریت رئیس جنرال یوکاس ولاینین په دې اړه وایي
د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت تاسو سره مرسته کوي او تاسو همکاریو ته اړتیا لري. زه ډیر نه پوهیږم خو په واقعیت کې شاید په راتلونکي کې زموږ هڅې لا ډېرې او اوږدمهاله شي. موږ باید د خپل افغان لوري لخوا چې موږ سره یو ځای کار کوي اړتیاوې وپیژنو.
بلخوا هغه پوځي سرنوالان چې په دغه دوره کې روزل سوي دغه ډول دوره د پوځي سرنوالانو د وړتیا او په لوړولو کې مهمه بولي. سرنوال عبدالکریم وای
دغه را سیمینارونو دارول زمونږ د سرنوالانو په مسلکي پوهه مثبت اغیز لري. موږ د دوی څخه په دوامدار توګه د مسلکي سیمینارونو د دایرهولو هیله مند یو چې په آینده کې دغه پروسې ته لا نور هم په مستمره توګه ادامه ورکړي.
ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې اداري فساد د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر اړیکو بد اغیز کوي. د دوی په خبره چې د افغان دولت په ادارو کې د فساد موجودیت د دې سبب سوی چې له افغانستان سره کېدونکي برسې د افغان دولت لخوا ونه لګول سي، خو افغان چارواکي وایي چې د اداري فساد مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د اروپای ټولنې د پولیسو ماموریت په افغانستان کې د پوځي چارنوالانو د روزنې چارې انګړندې کړې دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. په دې برخه کې اورئ چې مشکوکو بې پیلوټه امریکایي الوتکو یو وار بیا په شمالي وزیرستان بریدونه کړي چې ویل کېږي پکې لږ تر لږه لس سخت دریځې وژل شوي دي. د ستاسو د ورکو شویو اعزانو د لټې د پروګرام تر څنګ د عدم تشدد د کړکېچونو د حل اغېزمنه لار د پروګرامونو د کړۍ یوه بله برخه درته اورو. خو اوس به عصمت سروان ته ور ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون په مصر کې له سعودي عربستان وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې لپاره د منځګړتوب رول ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له طالبانو وغوښتل چې له القاعده شبکې څخه اړیکې وشلوي. د کاناډا دفاع وزیر پرون ویل چې له 2011 کال وروسته په افغانستان کې د خپل ځواکونو د ماموریت پر دوام غور کوي. د ناتو تر مشرۍ لاندې نړیوال ځواکونه وایي چې د افغانستان په ختیځ کې په جلا حملو کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي دي. مشکوکو بې پیلوټو امریکایي الوتکو یو وار بیا پر شمالي وزیرستان بریدونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له هند او پاکستان وغوښتل چې خپلې لانجې له ډیپلوماتیکې لارې اواري کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې به چې له څه باندې یو کال راهیسې په ټپه درېدلې دي کېدای شي ډېر ژر په ترکیه کې له سره پیل شي. د بریتانیا صدراعظم ډیوید کامرون پرون وویل چې دی له چین سره د ډېرو قوي اړیکو غوښتونکی دی. په عراق کې د سیاسي پټپه درېدلې حالت د پایتر سوالو د هڅو پترس کې چې اته میاشتې دوام کړي نن د دې هیواد د مهم سیاسي ائتلاف مشران غونډه کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل، مشکوکو بې پیلوټه امریکایي الوتکو یو وار بیا په شمالي وزیرستان بریدونه کړي چې ویل کېږي پکې لږ تر لږه لس سخت دریځې وژل شوي دي. تفصیل به له پېښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار په راپور کې واورئ.
د بی پیلوټ امریکایي الوتکو په دوو بریدونو کې چې د یکشنبې له ماښام وروسته د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه په اړوندو کې ترسره شوي، تر لسو ډیر خلک وژل شوي چې ګومان کېږي مشکوک وسلوال جنګیالي وو. په سیمه کې یو دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي وویل دغو الوتکو په دوو بېلابېلو سیمو کې د مشکوک وسلوالو جنګیالیو دوه موټر په نښه کړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې لومړی برید د غلام خان سیمې په اړوندو کې پر یو ډاټسن ډوله موټر شوی چې په ترڅ کې نه تنه وژل شوي. نوموړی وایي په دویم برید کې څلور تنه وسلوال جنګیالي هغه مهال ووژل شول چې د غولوتکو د دتخیلو په اړوندو کې یو بل موټر په نښه کړ. خو دا یې ونه ویل چې وژل شوي کسان ځایي که بهرني وسلوال جنګیالي ول. سیمه ییز خبریال احسان داوړ د پیښې په اړه د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل
د دوو حملو تصدیق شوی دی چونکې دا ډېرې لرې پرتې سیمې دي، دلته د ټلیفون داسې سهولیات نشته. دا تصدیق نه دی شوی چې کسان څوک دي، مقامي دي، غیر ملکي دي یا بے گناه دي. داسې اوسه پورې معلومات مونږ ته نه دي په لاس راغلي.
په دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو بریدونه څو وارې زیات شوي. په داسې حال کې چې د امریکا متحدو ایالاتو د هغو پایلې ګټورې بللې، خو نوموړی بیا ادعا کوي چې پر سیمه یې ډېرې منفي اغېزې هم کړي.
موجوده چې کوم حالات مخې ته راغلي دي، د دې نه حقیقت کې د قبایلو پر ژوند باندې ډېر ژور تاثیرات راغلي دي. هلته په اقتصاد باندې ډېر بد اغېز پرېوتی دی، هلته په تعلیم باندې ډېر بد اغېز پرېوتی دی.
د یو بل خبر له مخې په شمالي وزیرستان کې د دریو ناپیژاندو کسانو مړي هم موندل شوي. تر اوسه چا د هغوی د وژلو مسؤلیت نه دی منلی او نه یې د هویت په اړه څه ویل شوي. د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې په یوه ورځ پر شمالي وزیرستان څلور بریدونه شوي ول چې د وروستیو رپورټونو له مخې دیارلس تنه پکې وژل شوي او درې نور ټپیان ول.
په شمالي وزیرستان د امریکایي مشکوکو بې پیلوټه الوتکو د تازه برید په باب راپور مو له ازادي راډیو واورید. او اوس هم تاسو رابولو د عدم تشدد د کړکېچونو د حل اغېزمنې لار د پروګرامونو د کړۍ یوې بلې برخې ته چې ورپسې به د ورکو شویو اعزانو د لټې پروګرام درته خپور کړو.
عدم تشدد د کړکیچونو د حل اغیزمنه لارې. د نوې میلادي لسیزې په پیل کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو سره کمونیزم او له کمونیزم سره تړلي نظامونه هم له منځه ولاړل، خو دا پیښه تصادفي نه وه. د کمونیستي نظامونو له ړنګېدو ډېر کلونه مخکې په پخواني شوروي اتحاد او د شوروي په نورو متحدو هیوادونو کې د سیاسي ګوندونو او ډلو تر څنګ د عدم تشدد فلسفې ته ژمنو نهضتونو اوږدې مبارزې وکړې، او د همدې هڅو په پای کې په شوروي اتحاد او ختیځ اروپا کې یو ګوندي سیستمونه له منځه ولاړل او پر ځای یې ګڼ ګوندي سیستمونه واکمن شول. دا د کړکیچونو د حل د اغیزمنې لارې عدم تشدد په اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ د بلې برخې موضوع ده چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د شوروي لړنګې دوه مخکې په 1979 میلادي کال کې په ختیځ اروپا کې د انقلابونو یوې لړۍ د کمونیزم او شوروي اتحاد بنسټ ولړزاوه. که څه هم له ډېرو کلونو راهیسې د شوروي اتحاد په ګډون په ټولو کمونیستي هیوادونو کې د خلکو نارضایتي د خاموش مقاومت په بڼه روانه وه، خو ښکاره مقاومت له پولنډ څخه پیل شو، هنګري ته ولاړ، له هغه ځایه د وخت ختیځې جرمني او وروسته بلغاریا، چکسلواکیا او رومانیا ته وخوځېد. رومانیا د ختیځ اروپا یوازینی هیواد و چې د اعتراضونو په ترڅ کې تاوتریخوالی پکې پیښ شو، خو په نورو ټولو یاد شویو هیوادونو کې اعتراضونه او مظاهرې سوله ییز و. په پولنډ کې د لیخ والسا په مشرۍ د پیوستون په نوم د سوداګرۍ خپلواکې ټولنې چې مبارزه یې د عدم تشدد د فلسفې پر بنسټ ولاړه وه، د کمونیستي نظام په ړنګولو کې اصلي رول ولوباوه. د دې ټولنې مبارزه چې څو کاله وروسته یې د نړۍ بڼه بدله کړه د 1980 میلادي کال د اګست په 14مه پیل شوه. په دې ورځ د ګدانسک ښار د کښتیو جوړولو د یوې فابریکې 10,000 کارګرانو د نورو مسایلو تر څنګ د خوراکي موادو په بیو کې د زیاتوالي پر ضد د اعتراض لپاره اعتصاب پیل کړ. د پولنډ امنیتي مامورینو د ټولنې د مشر لیخ والسا د نیولو پریکړه وکړه، خدای په تیښته بریالی شو او د فابریکې د کارګرانو له ډلې سره یو ځای شو. ډېر ژر د ښار د نورو فابریکو کارګران هم د پیوستون پر اعتصاب ورګډ شول. اعتصاب 10 ورځې دوام وکړ او بالاخره کمونیست حکومت خبرو ته حاضر شو. والسا له حکومتي چارواکو سره تر خبرو وروسته د کارګرانو ډلې ته په وینا کې د هغو لپاره یو ډېر مهم زیری درلود.
زموږ د سوداګرۍ ټولنه خپلواک او زموږ تر ادارې لاندې شوه، اوس موږ د مظاهرو حق لرو.
د پولنډ مرستیال صدر اعظم میچسلاو یاګیلسکی له لیخ والسا سره په خبرو کې هغه سند لاسلیک کړ چې له مخې یې د کارګرانو اصلي او مهمې غوښتنې یعنی د خپلې ټولنې د چارو مشري او د مظاهرو حق منل کېده. کارګرانو نورې غوښتنې هم درلودې، خو هیڅ یوه یې د دوی لپاره دومره مهمه نه وه لکه د مظاهرو حق. رادیک سیکورسکی چې په پولنډ کې د کمونیست نظام له نسکورېدو په وروسته حکومت کې د دفاع او بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار وکړ، د ګدانسک د تړون د لاسلیک پر مهال د لیسې زده کوونکی و. د له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د هغو ورځو یادونه وکړه.
Tremendous hope and a kind of electricity between people. You know, it's said that we Poles become a nation.
هغه وخت په خلکو کې یو حیرانون کې هله او د برېښنا د جریان په سر حرکت پیدا شوه وو. په مکه یو اصطلاح ده چې وای پولنډیان په هر نسل کې یو ځل په واحد ملت بدلېږي، او دا هم داسې یو حالت او ناڅاپه په میلیونونو خلکو داسې احساس ولا چې دوی ټول یو شی غواړي، او هغه دا چې د سوداګری ټولنه د کمونیست نظام پر ضد د دوی استازیتوب وکړي. له دې سره خلکو ته داسې یو هیله پیدا شوه وو چې خای په کمونیزم کې اصلاحات راشي. موږ نه پوهېدو چې دا امکان نه لري.
د 1980 کال په سپتمبر میاشت کې د پیوستون د سوداګری ټولنه رسمن جوړه شوه، او د 15 میاشتو په اوږدو کې د غړو شمیره له 1 میلیون څخه 9 میلیونه ته چې د پولنډ د ټولو وګړو څلرمه برخه وه اوچته شوه. د 1981 کال په ډسمبر میاشت کې چې د پولنډ صدر اعظم وویچیخ یاروزلسکی پوځي حکومت اعلان کړ، د پیوستون ټولنه غیر قانوني وبلل شوه، او پوځ د والسا په ګډون د دې نهضت اکثر مشران ونیول. په 1983 کال کې هغه مهال چې لیخ والسا د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی اعلان شو، د جایزې د ترلاسه کولو لپاره اوسلو ته خپله میرمن واستوله، ځکه ویره یې درلوده چې د ته به پولنډ ته د ستنېدو اجازه ورنکړل شي. پیوستون نهضت د 1909 کال تر سترو بدلونونو پورې پټ فعالیت کاوه، خو سیکیورسکي وایي د نهضت هیڅکله هم خپل اصول چې د عدم تشدد پر بنسټ ولاړ و تر پښو لاندې نه کړل.
It was a peaceful movement which actually realized all its objectives.
دا یو سولایز غورځنګ چې خپل او نور اهداف ته د عمل جامع ورواغوسه. زه فکر کوم چې د عدم تشدد تګلاره د پیوستون د غورځنګ مهم میراث و، او که تاسو هغو جریاناتو ته چې په نورو هیوادونو لکه په چکسلواکیا او وروسته په سربیا او اوکراین کې پیښ شول کتنه وکړئ، نو وبه وینئ چې هم دا پیغام په بریالیتوب سره تقلید شو.
د پیوستون نهضت خپل مبارزه ته دوام ورکړ او په دې ترڅ کې ګڼ شمیر فعالان د حکومت د مامورینو لخوا ونیول شول، خو د غورځنګ غړو هیڅ کله د تشدد لاره غوره نه کړه. له اوږدو مبارزو وروسته د 1909 کال په جون میاشت کې د پولنډ حکومت آزادو انتخاباتو ته غاړه کېښوده چې په پای کې یې پیوستون نهضت وکولای شوی د پارلمان په دواړو څانګو کې تر ټولو زیاتې رایې وګټي. د دې بدلون په نتیجه کې په شوروي بلاک کې لومړنی غیر کمونیست حکومت جوړ شو، او شپږ میاشتې وروسته یې د برلین دیوال ونړید. د پولنډ د پیوستون غورځنګ پر پولنډ سربیره د نړۍ په کچه هم پراخ شهرت، اعتبار او ملاتړ ترلاسه کړ. پولنډ په ختیځ اروپا کې د کمونیزم پر ضد د مبارزې لومړنی بریالی مثال شو. له دې وروسته د ختیځ اروپا په ټولو هیوادونو او د پخواني شوروي په ګڼ شمیر جمهوریتونو کې د عدم تشدد د مفکورې پلوي غورځنګونه رامنځته شول، چې په اوکراین کې د پورا یعنی همدای وخت دی، په سربیا کې د اوتپور یا مقاومت، په ګرجستان کې د کمارا، او په نورو هیوادونو کې په نورو نومونو یاد شول. د دې غورځنګونو مبارزو په پخوانیو کمونیستي هیوادونو کې رنګین انقلابونه راوستل. خلکو په چکسلواکیا کې خپل انقلاب ته د بخمل د انقلاب نوم ورکړ، او همدا نوم وروسته په نورو هیوادونو کې د ورته انقلابونو لپاره د الهام سرچینه شوه. په ګرجستان کې خلکو ګلابي رنګ، په قرغزستان کې غاټول، او په اوکراین کې نارنجي رنګ د خپلو انقلابونو لپاره د سمبولونو په توګه غوره کړل. په کمونیستي هیوادونو کې د عدم تشدد مبارزې په بریالیتوب کې د امریکا د ماساچوست پوهنتون د استاد جینی شارپ نظریو ډیره مهمه ونډه ولوبوله، او له دیکتاتورۍ تر دیموکراسۍ په نوم د دې کتاب چې په پښتو او 22 نورو ژبو ژباړل شوی د دې غورځنګونو لپاره د الهام سرچینه شوه. دا کتاب که څه هم په 1993 میلادي کال کې د کتاب په بڼه خپور شو، خو له هغه مخکې د ختیځ اروپا په هیوادونو او د نړۍ په نورو برخو کې د رسالو یا فوټوکاپۍ په بڼه، او وروسته بیا د انټرنیټ له لارې لوستل کېده او ډیر زیات مینوال یې پیدا کړل. له دیکتاتورۍ تر ډیموکراسۍ کتاب اصلا په برما کې د رژیم پر ضد د سولیزو فعالانو پر موضوع لیکل شوی، خو هسې چې پروفیسور شارپ وایي د بحثونو اصلي تمرکز یې د دیکتاتوریو پر ختمولو دی.
I'm not advocating anything except that people should understand who face dictators.
زه بل سپارښتنه نه لرم، یوازې دا وایم چې هغه خلک چې له دیکتاتوري نظامونو سره مخامخ دي باید په دې پوه شي چې له دیکتاتوري سره د مبارزې لپاره یو متبادله لاره هم شته چې عدم تشدد ده، او دا په دوی پورې اړه لري چې د عدم تشدد د مبارزې عملي کول غواړي او کنه.
پروفیسور شارپ ټینګ باور لري چې عدم تشدد حتی په هغو ټولنو کې چې چای فکر هم نشوي کولای بریالیتوب ترلاسه کوي.
دا چې د ګاندی په طریقه تکتیکونه استبدادي رژیمونه راپرځولای شي کنه ډیر مهم سوال دی او ډیر مطرح کیږي. نو که رژیم ډیر ظالم نه وي او یا ډیر ظالم وي، آیا بیا به هم دا مبارزه وضعیت بدل کړی شي کنه؟ ځواب دا دی چې هو، وضعیت به بدل کړي، ځکه چې د عدم تشدد د مبارزې غورځنګونه په داسې ځایونو کې بریالي شوي دي چې هلته یې د بریالیتوب فکر هم نه کېده.
حقیقت دا دی چې لکه څنګه چې پروفیسور شارپ وایي د ګاندی په طریقه د عدم تشدد مبارزې په ختیځ اروپا او د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې د ډیموکراسۍ په ګټه پراخ بدلونونه رامنځته کړل. له دې بدلونونو سره په دې هیوادونو کې اقتصادي اصلاحات او ورسره د خلکو د ژوند په حالت کې د پام وړ بدلونونه راغلل. درنو اوریدونکو، دا و د کړکیچونو د حل د اغیزمنې لارې عدم تشدد په اړه د ځانګړو راپورونو د لړۍ اوومه برخه. د بلې اونۍ د پنجشنبې د ورځې د 2 بجو او د جمعې د ورځې د 8 بجو تر خپرونو پورې چې د دې لړۍ بله برخه وړاندې کیږي. تاسو په خدای سپارم. د خدای ښه دی وي.
ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا دی بیا هم د تاسې پروګرام د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام پیل شو. په دغه پروګرام کې د ازادي رادیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو، او دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو، د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته را رسیدلی دي چې په دغه پیغامونو کې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو ډیر کله چې اوریدونکو ازادي رادیو ته ټلیفون کوي، خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل پیغامونه پریدي، د ټلیفون شمیرې له یاد وته لیدي. له هغه دوستانو څخه چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي، هله کو چې خپل پیغامونه لاند ووي. په دغه پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي، او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره له یاده مباسي. نو ګران اوریدونکو، ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پای واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي. آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خواږاست. قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې اوس تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم، زه مولا محمد فضل مالک زوی د لغمان جالنګار اوسیدونکی. زما یو ورور دا چې احمد نومیږي، 4 کال کېږي چې ورک شوی دی. اچھا تا پدی بارے کیسے معلومات ہیں؟ پدی نمبر دے منگتا زنگ ہوئی، نمبر دے 0 3 5 1 8 6 7. والسلام.
شبدین کلا وسیدن کے اور دانا نمین پر نامت زوئے سما یو رو دا مومن نمیلی نا دیر وقتی ایران تکنا نا یو کاری کی کمالی نا راجی دا کم نمبر چی مگر کوئی آئی چاہتا معلومات ہی ہے جزی مدرو تا مختلف معلومات راکی.
0 2 1 5 8 1 0 2 1 5 8 1.
زما محمد بلخ ولایت چارګوله کلسولې زیږینګ نوارې دوسیدونکې. زما یو ملګری چې په نامه د محمدین دا جو عثمان زوی دا یولس کړه کېږي چې لا دره کړي کچیر دې زما دغه زغاوري یا د کوم بل دوست ما ته دې په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. 0 9 13 9 19 4 1 4.
زه ما له پاکستان سره د عبدالرحمن ته سره خبرې کوم. زما یې دوه انډیوالان دي، دا 2 کاله تقریبا حال نه پلرم. پخوا یې تر 2 کلو مخکې په ابوظبي کې د تناره کار کاوه. نوم یې د نظرګل او ولوګل د شیرګل اکا زمن دي، د غزنی د ولایت د اندو د ولسوالۍ د شیلې د کلي دي. که څوک هر څوک حال لري له دوی سره یا دوی ته معلومات وي، یا دوی زما حال اروي، له ما سره دې پر دغه ټلیفون نمبر باندې حال ونیسي. د ټلیفون نمبر د 0 0 2 9 3 7 8 4 4 2 5. د ټلیفون نمبر یو 0 0 2 9 د پاکستان کوټ کې 0 0 8 4 4 2 5. ما نمبر دې. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه محمد یواز شاه محمد زوی د هرات ولایت ربسنګي د ولسوالۍ د شلوختر د کلی اوسیدونکی یم. زما یو ورور دی 14 کاله مخکې چې ګل محمد نومیږي، د طالبانو په تاولات کې نادرکه شو، او څو اونۍ مخکې د یو نفر چې په ژبن فارسی و هغه خبره کړی و چې دغه سړی او د ده مشخصات یې ټول ویلي و، نو تلیفون یې کړی و رادیو آزادي ته. نو موږ د هغه پته نه لرو، څو وار مخکې مو هم اعلان کړی و د سمت شمال کې. نو دغه سړی دغه سړی که زما ږغ اوري او یا دراکې ولري د دغه سړي په صحیح معنا باندې، نو دې په دغه نمبر باندې ورته زنګ ووهي: 0 8 9 5 8 15 1 4 15 1 4 0 8 9 5 8 15 1 4 15. هر چا که د دغه په اکړه باندې موږ ته معلومات راکوي، $1500 یې هم جایزه ده. وسلام، د خدای په امان.
زه خپل پزل خبر کوم، د ولایت بغلان رسولې په لخمري او د ډنډ غوري اوسیدونکي. د ما یو ورور د په نامه د شیر خان، چې د خپل په عمر د 15-14 کلو ده او د غلس میاشتې کېږي چې له کوره وتلی نداره کړه. د پلار نوم یې ملا ظریف ده او د نیکه نوم یې خوشتل ده او د تره نوم یې قمندان شیرزای ده. نو که چاته په دغه باره کې معلومات دي، په مهربانۍ سره دې په دغه شماره باندې زنګ موږ ته ووایي: 0 9 8 8 6 4 9 0. دومه شماره ده: 0 9 5 3 4 4. توجه هم ډېره مننه.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
محمد ولی د کوټي د اجي غيبي روډ لتاي سره د ټيليفون په تماس کیم. زما یو زوی دی محمد عزیز په نامه، دا سرور کال کیږي له کور څخه وتلی د ورک ده، درک یې نسته. بیا چا چا راته ویلي دي چې ایران ته تللی ده. نو که په ایران کې چیرې افغاني ورونه دا زما خبرې اروي، یا په ده حال لري، یا دی په بند کې وي، یا دی په یو کار کې وي، نو مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دا ټيليفون باندې تماس ونیسي. 0 3 1 2 5 3. بل شماره ده: 0 3 3 8 2 4 5. اوه، یو وار ټيليفون شمېرې بیا وایم: 0 3 1 2 5 3.
عبدالجان د هرات ولایت نه یو خاله زی تقریبا درې کال او درې میاشتې شلی ورته د کوټه د ښار په ورته په هر څه د کا خپل ځان خبر لري. ما ورته په نن زما سره ټلیفون یې کړ، ما به یو څو اڅه سلیقه او څه ودره او دوی ما نه دي چې نن یې د جواز دی د احمد دی او د الله وزیر او ما مدروي ورور هر څه ساتل د خپل ځان خبر لري. د وخت له واځ او د خبره په نن سره ټلیفون یې کړ.
السلام علیکم، زاوج الغنی کوچای د خوست ولایت علی شیر ولسوالۍ د ببرک تانې د صادخیلو د کلی اوسیدونکی. زما یو ترورک د دوو کالونو څخه زیات وخت کېږي چې د پکتیا ولایت نه غزنی ولایت ته تللی و. هغه نه راغلو کې موږ څه حال او احوال نه لرو. که هر چا سره په حق له معلومات یا په خپله ځای اعلان دا یې اوري، زموږ سره د اسلامي انساني خوښمخې په دې شمېره تماس ونیسي: 0 9 4 8 1 8 4.
ہلو، السلام علیکم. جان محمد اللہ محمد جی کندو سوالی درسی ڈول سوالی رجتو کیری سر بلا دیش کالا دیش کالا کیری یا دکان دیش کالا شنا در خسو وی دی کہ سو درک لری یم لگ روپی زی جائز لری کہ دیکھ پلا دازا غوری پتہ شمار دی زنگ ہوئی: 0 1 0 3 3 2.
السلام علیکم. زمر یو سپین غری تقریبا د 80 کال عمر لري، په نامه نازک اکا، په قوم په پلزی دی چې د کندهار د شاولی کوټ د ورسوالۍ دی، د باختو د ناوې دی. چې دماغي توازن یې برابر نه دی، د کچلاغ د سیمې کلی قاسم خان څخه نادرکه سوی دی. تقریبا 40 ورځې کېږي چې هر چا ته د دې ورک سوي سړي پته وي یا معلومات ورکوي یا د هغه څخه څه معلومات وي، موږ ته دې پر دغو نمبرو رابطه وکړي: 0 3 0 2 3 4 5 8 8 4. نمبر یې وار بیا وایم: 0 3 0 2 3 4 5 8 8 4.
د خلکو لای ساګل خبره کما مو ورور د اخترګل درې درنیم کولا کیږي چې دا د درته شوای دا که هر چا ته د مولې یا ملونی یا د ژوندین معلومات وی پداش مراده د متا تلیفون وکي سپر و و دوا نو تا پنجا سالور درې و یا تا ته تکرار کما سپر و و دوا نو سالور پنجا و تا پنجا سالور درې و چې هر چا ته د معلومات وی متا دې په دا تلیفون شمره زنګ وای خپل شیرنی دی الوله وکړي.
الو السلام علیکم زبد شاہ خان مسلم د خوص ولایت نا زما د ترزوی د وکال کیږي چې د خوص ولایت نا قبل تتللی وو الته ورک شوی دی د په خوص ولایت کې د غلنګ اوسېدونکی دی نوم یې ګل مرجان دی او د سخی زوی دی که هر چا ته معلومات د دې ټلیفون په شمیره دې اړیکه هم سره ونیسي سپر و و اته نو نو یو درې څلور یو وسلام.
محمد امین د هلمند د ولایت د واشیر د ولسوالۍ د ګلګیجې د کری اوسېدونکی یم. اما زه چې د میرزا محمد په نامه دی د دولس میاشتې کېږي چې ورک شوی دی که هر مسلمان ورور ته د تلیفون په همدې شماره کې زنګ ووي سپر و سپر درې اته سوه دوه یا څلور سوه نوي د تلیفون شماره یو ځل بیا سپر و سپر درې اته سوه دوه یا څلور سوه نوي. که
زه مزار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ څخه چې زما زوی حافظ عبدالرحمن امیزي د دیارلس کلو په عمر کې دوه ویشت میاشتې مخکې په بولدک کښې ورک شوی دی که هر څوک د حافظ عبدالرحمن په حق کښې معلومات لري او یا دوی په خپله دا اعلان اوري و دغه شمېرې ته دې خبر ورکړي صفر اووه سوه اووه شپېته اته دېرش اووه دېرش صفر نه اویا پنځه اویا یو نوي اووه سوه دوه څلوېښت وسلام. ستاسو د توجه څخه مننه.
زه شراغه خبره کوم پیلم د دالبندي نه څه د هلمند د ولایت یم د ازادیت ولسوالۍ یم د کچوري د کلي د ډبو زما ورور ورک دی د نکي الله په نامه په لانظار زوی دی د سلطان لمسی دی په ایران کښې نابرکه شو د اجپتیا په ایران کښې په دمک کښې د اجپتیا په مطور وو که هر یو یا دی خپله زما زغه دی یا بل ورور دوست زما زغه ور یې په دا شمار دې ما ته تلیفون وکړي صفر درې درې څلور دوه درې شپږ اته درې اووه پنځه په دا شماره دې موږ ته ټلیفون وکړي که هر مسلمان یا دې خپل کور ته که دی زما زغه ور یې خپل کور ته دې داسې کور په افغانستان کښې دی. السلام علیکم.
دا تاوله زابل ولایت د خاکي افغان ولسوالۍ پیرم د ایران خبره کوم. زما یو ورور دی نوم یې نورالله دی الان نادرکه شوی دی د دوې درې میاشتې کېږي چې نادرکه دی هېڅ معلومات یې موږ ته نه کېږي که په دا اړه څوک معلومات لري لاندې والان یا دې خبره اوري موږ ته دې معلومات وکړي یا دې په دا شماره ما ته زنګ ووایي زه به خپله شماره یوارې تکرار کړم صفر نه سوه دیارلس اووه سوه څوارلس یو څلوېښت دوه پنځوس.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو یو وارې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. گرانو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل په دې هیله چې د نن ورځې په پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه او ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ په دې هیله چې یوه ورځ مو ټول ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شي زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. په لوی خدای مو سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.